السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 10 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ نیوز پروګرام پام کولرو. خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي د وزیر اعظم نواز شریف هدا ویل چې د کابینې پر راتلونکي غونډه کې به فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کړي سي. مقصد یې د دوی جذبات سړول دي. افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړي. د ترکیې لومړي وزیر بن علي یلدرمی د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له مشر سره لیدلي او د ترګري او منظم جرمونو پر ضد یې په ګډه پر مبارزه کولو سره سلا سوي دي. اوسمه خبرونو تفصیل ده. فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي د وزیر اعظم نواز شریف دا ویل چې د کابینې پر راتلونکي غونډه کې به فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کړي سي. مقصد یې د دوی جذبات سړول دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ایس ای پی پی ویلي نواز شریف پرون په اسلام آباد کې دا خبر هم کړي چې د فاټا اصلاحاتي رپورت په اړه رواني خبري بې ځای دي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مند نن مشالې ډول دوی د وزیر اعظم د دې خبرو هرکلی نه کوي.
منګه دې ته بالکل ویلکم نه کوي چې هغه زمونږ کم جذبات مروچت شوی دي. هغه باندې اوبا چولو لپاره کوشش کوي. که وزیر اعظم صاحب ورشته مانو کې دا کوي نو په دې هفته کې دننه دننه به ای پی سی او غواړي او پم دې واحد جنډه به رو غواړي نو پته به ولګي چې دې قبایل ته سنسیر دی او دا کار کوي.
ټاکل شوی و چې د فروری په 8 نیټه به کابینې په غونډه کې د فاټا رپورت وړاندې کړي خو وړاندې نشو. رپورت وړاندیز کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ګډه کړې سي. خو د واکمن مسلم لیگ نن دوه اتحادیان پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الاسلامي مخالفت کوي. د برسان د جالي دوانو کنټرول اداره وايي په کوټه کې په میډیکل سکولونو کې خرڅېدونکي شاوخوا شپږ اویا فیصد دوایانې غیر معیاري یا جالي دي. د دې ادارې سیکرټر ډاکټر امدادالله نن مشالې ټول په کوټه کې د غیر معیاري یا زهرجنو دوانو خرڅولو په تور یې درې دېرش میډیکل سکولونه بند کړي هم دي.
درې دیر چې دی غیر قانوني میډیکل سٹوران دی شپږ اویا چې دی هغه دونه دوایان دي چې غیر معیاري دي. او بل ځای سره جوړ سوال ده دلته راغلی ده هغه موږ په ډیټیل کې ټیسټ کړی. ما ټیسټ بیا چې راغلی دی دغه سب سټینډرډ دی یا سپوریس دی هغه عدالت ته موږ کوټ ته موږ
تر اوسه د میډیکل سٹورونو او ډاکټرانو اتحادیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سمندري زمنګي ځواک په مشرۍ د اووه دېرش هیوادونو پنځه ورځني جنگي مشکونه نن په کراچي کې پیل شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د مشکون لپاره د نه هیوادونو سمندري ځواک له خپلو جنگي جازونو سره د کراچي ډاک یارډ ته رسېدلی او د روس سمندري فوج په دې مشکون کې په لومړي ځل ګډون کوي. د مشکونو پرته په دې پنځه ورځو کې به یو نړیوال سمندري کانفرنس هم کېږي. جنگي مشکونو ته د امن 2018 نوم ورکړل شوی چې پکې د پاکستان ترڅنګ چین، انډونیشیا، ترکی، سرلنکا، برتانیا، امریکا، جاپان او روس د خپلو جنگي جازونو سره ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا ترمنځ په ټلیفون خبري شوي دي. د فوج اطلاعاتو څانګې نن په بیان کې ویلي تر شل منټه سعود خبرو کې جنرال باجوا د امریکا دفاع وزیر ته مبارکي ورکړه او هغه په جواب کې د ترګریزي جګړې پر مهال د پاکستان د قربانیو ته پیرزوینه وړاندې کړې. بیان زیاتوي دواړه مشرانو په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره په ګډه د کار کولو هوډ څرګند کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هیات مشران په بیګنوي خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د ترګري د ګډ ګواښ په وړاندې پر مبارزه سره وشغېدل. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ډېر ژر به ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره لیده کاته وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روس رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي. جنرال جان نیکولسن ویلي په دې وخت کې د طالبانو پر ضد جګړه ولاړ حالت ته رسېدلې ده. نوموړي دا خبره بېګا هغه مهال کړې چې د امریکا د سینر د پوځي خدمتونو کمیټې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکول. د ویل د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده. خو نوموړي دا ونه ویل چې څومره سرتیرو ته ضرورت دی. د ترکی لومړی وزیر بینالی یلدرمی د امریکا استخباراتي ادارې سیایي له مشر مایک پومپیو سره لیدلې دي او دواړه د ترګري او منظم جرمونو پر ضد په ګډه مبارزه سره سلا سوي دي. د وزیر اعظم دفتر وایي نن په ملاقات کې د ترکی وزیر اعظم یو ځل بیا خاص وکړ چې امریکا دی په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتی الله ګولن د بیرته سنولو ترڅنګ دي دغه د غورزنګ پر ضد د ترکی د اختصاصو ګامونو مرسته وکړي. ښاغلی پومپیو پرون انقره ته رسیدلی و. تر ګمارل کېدو وروسته دا د نوموړي یو بهرني هیواد ته لومړی سفر دی. دا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او خپل ترکی سیال سره هم لیدلی او ورسره په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد روانه جګړه په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګړ رقا له هغو د بیرته نیولو په اړه د ممکنه عملیاتو پر پلان هم خبرې وکړي. د امریکا مطبوعات وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلین د واشنگتن لپاره د روس له سفیر سره پر ماسکو د لګول شوو بندیزونو په اړه پټې خبرې کړې دي. دا خبره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز نن د امریکا د پخواني او اوسني چارواکو له خوا کړې ده. واشنگتن پوسټ وایي ځینې لوړ پوړو چارواکو د روس ته په ممکنه توګه یو غیر قانوني اشاره بللې چې ګواکې د دسمبر په میاشت کې د اوباما انتظامیه له لورې له لګول شوو بندیزونو د خلاصېدو تمه کولای شي. د شاغلی ټرمپ سلاکارانو ویلي چې مایکل فلین تر کریسمس لمخه له سرګي آی کریکس سلیاک سره هغه مهال خبري وکړي کله چې یوازې د دې لپاره فون ورته کړی و چې تر سوګند وروسته د ډونالد ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني تماس پاړه ورسره وشغی شي. چارواکي وایي شاغلی فلین په ښکاره توګه په بندیزونو کې نرمښت تشمنه نه ده کړی خو البته شایي له خبرو په بندیزونو لرې کولو کې د مرستې تاثر اخیستل شوی وي. په دې اړه لا هم د ټرمپ انتظامي لخوا څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. خبرونه پای ته رسیده لا اوس هم رفت انجام د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیه 40 پیسې خرڅل کیږي او په 100 روپیه 50 پیسې خرڅيږي. یو یورو په 42 روپیه 80 پیسې او په 44 روپیه 10 پیسې. یو پاوند په 3.3 روپیه 40 پیسې او په 3.3 روپیه 80 پیسې. یو درهم په 0.3 روپیه 20 پیسې خرڅل کیږي او په 0.3 روپیه 20 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 8 روپیه 45 پیسې او په 8 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 20 پیسې او په 1 روپیه 10 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي څلور غنټو کې به په پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي خو په ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 2 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه حراره 2 او کم نه کم څلور او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره 12 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل په خبرونه کې به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د فاټا اصلاحاتي پیکیج به زر د کابینې غونډه کې وړاندې کیږي. له قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړي وایي
اقتدار سے کما پارٹی دے اقتدار خلق دی دو پکار دے جدی دے کہ یو کلیئر وضاحت راشی دا افواگان ختم کی نخدا چی وزیر اعظم صاحب پدے باندے ایگریش ول سی نیکسٹ کی مدہ ثابتو.
دا پاکستان پوز مشر او د امریکا دفاع سیکرټری جنرال جیمز میټس په ټلیفون خبرې کړې دي. کارپوهان د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو پاړه وای
کې دې شي چې دواړه طرف ته شروعات وي او چې کوم په امن کې وړومبې شو او زیات ته غوړی کو نو د امریکې د پاره هم یو چیلنج دی. د افغانستان امن د پاکستان د پاره هم دی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د غیر معیاري دوایانو خلاف کمپین شروع شوی. خلک سوای
مده شپا کله وې څه کرونی چې دا خدا دیو ته کیږي چندانې مور په فرق نه پیدل او دا دوایانی د دوایانی چار سو راکړي د ګردم په بیره وړي.
19 مزاحیه پروګرام پام کوا هم لرو.
هالو وکیل صاحب سترګې خلاصې کا دا ژوندې خبرونه دو.
اوهو چپ شه زمون ګټه په ژوندو کې نه هم ویده شه.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي قبایلو د خپلواک جوړولو په لړ کې دوی د اتفاق پیدا کولو لپاره اقدامات کړي او ډیر زر به فاټا اصلاحاتي پیکیج د کابینې غونډه کې وړاندې کړي. بل پلو آل فاټا سیاسي اتحاد وایي په دې باور نه کوي که حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده وي نو ټول ګوندیزه غونډه دې راغواړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي په وینا په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د فټ اصلاحاتو لړکی د ځان خبري جوړول کیږي او په دغه کې هیڅ حقیقت نشته. په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د حکومت ټاکل شوی کمیټه د قبایلي سیمو دوري کړي او له هغه ځای د خلکو سره یې سلا کړي. نو دوی غواړي چې په قبایلو کې اصلاحات وکړل شي. د کومې لپاره چې به د کابینه پر راتلونکي غونډه کې فټ اصلاحاتي پیک وړاندې کیږي. د حکومت په دې فیصله باندې د قبایلو د پارلیمان غړي سوي مشال ریډیو چې د شپږ فرض نه د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال نو پختل نو هغه ویل چې قبایل اصلاحات غواړي نو پکار دی چې حکومت یې زر تر زره وکړي.
اقتدار چې کومه پارټي ده اقتدار خلک دي دو پکار دی چې دې کې یو کلیر وضاحت راشي او د افغانۍ ختم کی. نو خدای چې وزیر اعظم صاحب په دې باندې ایګری شول چې نیکست کې مودا ثابتو. په دویمه خبره ده چې کچری په دې کې د کوم سیاسي پټو اعتراضات نو پکار ته چې یو پی سی پی راوړي او هغه اعتراضات ختم کړي. کنه چې دمره یو خوري په وشو یو ریپورت جوړ شو چې د کوم اتحادیان دي مولانا صاحب د دې اتحادی د اچګزی صاحب د دې اتحادی ده. نو پکار ته چې د خپل د ځان سره ایګری کی او کبه هم د دې سره ریزرویشن نیوي نو د کوم څه ایب نشته چې یو پی سی راوړي او دوی کوم ریزرویشن دی یا اډرس شي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د سویلي وزیرستان د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل نو هغه وي
حکومت نور اصلاحات به وشي د کیزم کاول ولا کومه مسله دا هغه حکومت اوس کولای نه شي ځکه چې کولای چې هلته دا سیستم تیار دی د پرواتای تیاری کوي. نو بیا به خلکو نه پوښتنه کوي چې تاسو زم کول غواړي نه غواړي کنه چې کله دا کومه اصلاحات کوم فکر دی اعلان کړی دی چې د دې پاته خولایږي چې آیا دا فکر د خلک آباد کړل نه کړ آباد خلکو ته درپې ملاو شوي نشو ملاو دا به ټول کیږي ان شاء الله دا اصلاحات به کیږي دا وزیر اعظم صحیح ویلي دي. کنه خو دا دې چې به کې زم کول دا مسله به د پینځو کلو
کله چې مشال ریډیو په دې حق له دال فاټا سیاسي اتحاد د مشر نثار مومن نو پختل نو هغه وی چې دوی د وزیر اعظم په دې خبره باور نه کوي چې قبایلو کې به اصلاحات وکړي. نثار مومن وی
مونږ دې ته بالکل ویلکم نه کوي دا خبره ارزي خبره ده. د صرف زمونږ هغه جذبات کومولو لپاره چې هغه زمونږ کم جذبات مروچت شوی دي دا غي باندې او با چولو لپاره کوشش کوي. کو وزیر اعظم شپ سنسيري او رښتیا مانو کې دا کوي نو په دې افته کې دنن دنن په پی سي او غوړي او په دې واحد جنډه به راو غوړي نو پته به ولګي چې دې قبایلو ته
د ذکر دا لدی وړاندې ټاکل شوی و چې د روانې میاشتې په ومه نیټه به د کابینه په غونډه کې فټه اصلاحات وړاندې کیږي او دا فټه د پارلیمان د غړو په وینا چې رستو دغه اصلاحات د کابینه د ایجنډې نه وېستل شو. سیداد ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د امریکا نوی دفاع سیکرټری جنرل جیمز ماتس سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا دفاع سیکرټری د ترګری مخنیوي په جنگ کې د پاکستان د پوز او ولست قربانۍ یادونه وکړه. په خبرو کې په سیمه کې امن راوستو په دې لړ کې د روانو کوششونو په کامیابولو زور ورکړل شو. کارپوهان وایي د امریکا او پاکستان ښه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د افغانستان د امن لپاره هم مهم دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم نور تفصیل لري.
د ایس پی آر د وینا تر مخه د شرمنټو په دې رابطه کې د پوز مشر په نوې چوکۍ سنبالولو ته مبارکي ورکړه او د دواړو خوا په سیمه کې امن راوستو او په دې لړ کې روان کوششونو په کامیابولو زور ورکړل شو. د خبر پاڼې تر مخه د امریکې سیکرټري دفاع د ترهګرۍ مخنیوي په جنګ کې د پاکستان پوز او ولس قربانۍ وستایلې او د دواړو ملګرو ترمنځ په بیلابیلو کچو د اړیکو په اهمیت هم خبرې وشوې. کارپوهان وایي چې د امریکې او پاکستان پوز ترمنځ خبرو اترو او اړیکو سره باندې یوازې د دواړو ملکونو خپل منځي تعلقاتو کې یو ځل بیا ښه والی راشي بلکې د سیمې او افغانستان د امن هلې ځلې به هم بیا مخ په وړاندې روان شي. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې اړه وایي
امریکې هم وړاندې کوډریلیټرل څلور فریقي مذاکرات چې کېدل چې هغه به د مولا منصور د ډرون په حمله کې مړ کېدو نه پس هغه نه به ختم شي او نو کېدای شي چې یا خدای غیر شروعات وشي او یا دا ده چې دواړه طرف ته شروعات وي او چې کوم په امن کې وړومبه شو او زیاته غوړی کو نو د امریکای د پاره هم یو چیلنج دی. د افغانستان امن د پاکستان د پاره هم دی او چین او روس یو دوی ملکونه دي د علاقې داغوی د پاره هم دی
واضح دی چې تیر کال 2014 کې د امریکا او هند ترمنځ تعلقات زیاتې دوه وجه د پاکستان امریکا اړیکې د تو تریخوالی ښکار شوې وي او کانګرس د پاکستان افسول الوتکو قصو پیسې اساره کړې وي دا غیر استوي د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی نه کولو په تور کې پر پاکستان د طرح غیر پلړ کې امدادي فند هم بند کړو یو بل د سیاسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وايي
پاکستان بغیر خو هغه چلے نشي بلې چې پاکستان چې نو ټایم ټیسټډ پلر دی دا یو ایس فارن پالیسی ایجنډا ان ساوث ایشیا کې نو دا عارضی خبرې وي چې څنګه ټینشن راځي خو جائنٹ او لانگ رینج اسٹریٹجی عمدہ یو دا چې یو بل سره کوآپریشن وکړو دغه د امریکای مفادات هم شته او د علاقې امن مفادات هم پکې موجود دي نو د دې فارن پالیسی کې به فرق نه پریوزي بلکې کې دي شي چې نوې اگریمنٹ نوې اسٹریٹجی او نوې طریقې کار ډیولپ شي
کارپوهان وایي چې د پاکستان موجوده اقتصادي ثباتی او د امنیت لپاره سخت ګامونه هم د سپر پاورز یا لوی ملکونو لپاره د ارزښت وړ دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
په بلوچستان کې د روغتیا محکمې چارواکو د غیر معیاري دوایانو خلاف کمپین پیل کړی دی او په کوټه کې د سلو نه د زیاتو میډیکل سټورونو پر ضد مقدمه لاسلیک شوې دي د چارواکو په وینا یوازې په مرکزی ښار کوټه کې 80% دوایانې نقلي دي نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي
په کوټه کې د نقلي دوایانو د مخنیوي ادارې سکتر ډاکټر امداد الله ویل دي چې په کوټ شار کې یو سل شپېته رجستر میډیکل سټورونه دي خو په دوی کې خرڅېدونکو 80% دوایانې غیر معیاري دي نو موږ د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویل دي چې تر اوسه دوی یو سل نه کیسونه و عدالت ته لیږدول دي
نو غ عدالت په والا کې ده هغه کې درې دیر چې دي غیر قانوني میډیکل سټوران دي شپږ ژویې چې دي هغه دونه دوایان دي چې غیر معیاري دي او بل ځای سره جوړ سوال ده دلته راغلی ده هغه جو په ډیټیل کې ټیسټ کړي ما ټیسټ بیا چې راغلي دي دغه سب سټانډرډ دي یا سپوریس دي
د ویبسټین په جواب کې ډاکټر امداد الله زیات کړه
په جیلی والا کې نه ولا کې جمع یو دغه و مچ دوايان هر وخت لیکي هغه ډاکټر لیک بل سوکستا دنا تاټی نست چې هغه لیکي بل مریضم نه استعمالي چې یو عام سړی چې په بازار کې ګرځي یو دکاندار دی هغه په پښتون کې هغه دوای نه اخي هغه ډاکټر ته خامخه بزي نو نه دی معلوم چې ډاکټر دغه دوه نمبر لیکي یا دغه خپل په غزي ورکی ډاکټر سم یو نمبر والا کمپنی غلیکی دغه دوه نمبر والا ورک
د نوموړي په وینا چې زیاتره میډیکل سټورو کې د دوایانو په نوم زیر خرڅیږي او دوی تر اوسه درو درس میډیکل سټورونه تړلې دي بل خواته د نقلي دوایانو په اړه د ځینو کسانو نظر څه داسې وو
د زړه په واټ کې ما پلار داخل کو تقریبا یو بجه و د شپې نو حالت یې وستن ما تر اولی کله په دامي میډیکلانو کې نه و د دې ځای بیا ما ته ول د برکت میډیکل لارس التم نه و بیا لاړه مکرم ته لغه ځای لاړم جیلانی ته په دا ټور هسپتالو کې نه و بیا مې ډاکټر تل چې بيدې شهر اولی ک چې دلته ولي بلی هغه ول بې زنن راغله يم دلته ډیر دای دوایان نه چې مثال د مریضانو ضرورت دی دوایې نهسته
مری شپا کله وې خو کله ونی چې دا خدا دی واه ته کیږي چنداني موږ په پرخ نه یو پیدل او دا دوایې نه دي دوایې نه چر سو راکړي دي ګردم په بیره وړي دغه مونې درې وړي اله نه درې کړ
او ډاکټرانو په دوایې کې هم دا راځي چې د دوا بنا کې سیم لیکي دا راځي په کې بیا په هغه کې مثال خاص پیدا د مریض نه کیږي خو ډیر کار سي دا هغه په میډیکلانو په ولاو کې د میډیکلانو والا سي دا هغه دوه نمبر دوایې مثال بینی ورکو ورکوي
په دې ترڅ کې مې د ډاکټرانو د دریض معلومولو حساب وکړه خو څوک و خبرو ته جوګه نسو دغه ډول د تپاکوټه کې یو عدالت 13 ورځ د نقلي دوایانو د جوړولو په تور کې د دوو کمپنیانو او شپږ میډیکل سټورو د مالکانو د نیولو امر کړی دی ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ تیر ورځ د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي راهداري منصوبه باندې یو ځل بیا د اطمینان څرګندونه کړې ده ویلي دي چې د منصوبې مغربي لار د دغه پروژې برخه ده خو د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای د دغه منصوبې په اړه د پرویز خټک نوی دریس په دغه پروژه کې د وړو صوبو د برخې ترلاسه کولو مبارزې ته زیان رسولی دي نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی
د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ل مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منسوبې د مغربي لارې په اخله د اطمینان سرګندولو سره په دغه منسوبه کې د وړو صوبو د حق ترلاسه کولو مبارزې ته زیان رسیدلې دي.
وزیر اعلی صاحب د عمران خان نه مجبور دی او عمران خان صاحب د پنجاب نه مجبور دی. د حکومت په خپل کور کې کنفیوژن دی، غیر یقینی صورتحال دی. وزیر اعلی صاحب وی مطمئن ما، سپیکر صاحب وی مال زما حق را کے غا عدالت پہ تر دے کم زمنگ روٹ تے چکم زمنگ پہ علاقو تیری گی و بلوچستان تیری گی نو آغا روٹ مانے دا آغا سہولت میں دستیاب نری پاگی مانے دا کار رفتار پہ سری بخش ندے.
خو بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سینیٹر او دا خیبر پختونخوا دا سنتونو او سرمایہ کاری دا بورڈ مشر محسن عزیز مشال ریڈیو توائی دا پختونخوا دا وزیر اعلی دا چین دا دورے روستو و پاکی حکومت ویلا د مغربی لاری د یقین دهانی ترسنگ د زینی نورو سہولتونو ورکولو باور هم ورکړی دی.
هغه سره هلته ایم او یو شوی دی چې دلته یو نوی اکنامک زون به جوړیږي. هغه کې هغه پروجیکټ لګول غواړي چې کم لیبر انټینسیو پروجیکټ دی او دې کې خو زرګونه خلک چې کم دی هغه به امپلایمنٹ باندې چې براشي خبره چې کم دی کافی خر خر طرف ته روان شو.
یو خواته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیرې میاشتې د چین د دورې وروسته د مغربي لارې په لړ کې په بیا بیا د بیانونه جاری کړي دي چې مغربي لاره د دغه منسوبې برخه ده. خو بلې خواته پېښور های کورټ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د مغربي لارې په لړ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی دی. د دغه مقدمه لپاره د اسد قیصر وکیل قاضی انور مشال ریډیو ته وایي پېښور های کورټ د وفاقي حکومت نه په دغه لړ کې جواب طلب کړی دی چې مغربي لاره باندې څومره کار ترسره شوی دی او مغربي لاره باندې کوم کوم سہولتونه موجود دي. خو قاضی انور وایي وفاقي حکومت عدالت ته په تحریری جواب ورکولو کې وخت اخلي او د جواب ورکولو نه ډډه کوي.
اتم نومبر باندې داخل شوه دي مونږه دا اوس خو عقیده وای چې دا مونږه دا څه منسوبې دي کې دې کې شامل دي. مونږه چې دا وای هاي کورټ په مخ کې راځو شو چې دا دا منسوبې شامل دي. مونږه کوم منسوبې شامل دي؟
د قاضی انور په وینا په پېښور های کورټ کې د اسد قیصر لخوا په اقتصادي رهداري د داخل شوی مقدمه را روانه او روانه به د مارچ په دویمه نیټه ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان کډوال چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي سیمه ته د واپسې دویمه مرحله شروع شوې ده. 13 ورځې د غلام خان په لاره یو اویا کورنۍ واپس کورونو ته ورغلي دي. انتظامی چارواکي وایي دغه روان بهیر کې به زر کورنۍ اول به کاخیل کې امته او بیا وروسته وزیرستان کې خپلو کورونو ته ستانه شي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي له افغانستان خوست د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې دویم مرحله د پرون شروع کړي چې 13 ورځ د خوست نه غلام خان په لار یو اویا کورنۍ راستنه شوه او بکا خیل کډوالو کې هم ته دغه کورنۍ رسولې دي. چارواکي وایي 13 میاش اوله مرحله کې 800 اویا کورنۍ له خوست راوستل شوه وي چې د بکا خیل کیمپ نه شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته واپس ستنه کړي. د چارواکو په وینا روانه دویمه مرحله کې به زر کورنۍ راولي چې د روزانه په حساب سره به اتیا کورنۍ د غلام خان په لاره راځي او د لپاره د غلام خان د ترانسپورت یعنی ګاډو بندوبست دولت کړي. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل
تقریبا خاندان مرحله تقریبا
مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د خوست نه د اغه کډوال په سر کې درات لو حسانه کړي چې دلته نور خلک وزیرستان ته نه وی واپس تللی
اغه خلک چې کم دلته راغلي او بکاخیل کم ته موږ واپس ولرل د خپل کوروته خو یې کې تقریبا اتیا خاندانونه داسې واسي د غو علاقې نه دی واپس تللی او د هغې باوجود چې موږ دوی ته هدایت دا ورکړی استاسو اغه خاندانونه کوشش نه کوي چې د کومو خلکو وزیرستان ته واپسي نه ده شوې دوی ته دوباره بیا د ګزارش کوم چې هغه خلک چې کوم وزیرستان ته واپسي نه ده شوې هغه خلک د په اول مرحلو کې کوشش نه کوي په ځکه ستغو پورې بیا دوی په کیم کې پراته یو نن کسټم پیډ ګاډي کوم ته موږ د ویشوال ګاډي وایو هغه ګاډي باندې مکمل پابندي ده مخته چې کوم راغلي دي بس هغه دې راغلي
د انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان خوست کې د شمالي وزیرستان ټولې شپږ زره کورنۍ دي چې مرحله وار به راوستلی شي او په واپسۍ کې د دوی د اندراج نه پس ورته 25,000 کلدارې د ای ټی ایم په ذریعه او 10,000 کلدارې د کرایې په مت کې هر کورنۍ ته ورکولی شي افغانستان لمن بیرمل او خواوشا کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي کومه شمیره چې دولت ښایي دغلته د کډوالو شمیره د هغې نه زیاته دی ځکه چې د دوی په وینا په دغو سیمو کې د کډوالو اندراج دا انتظامیه سره نه دی شوی سو دوی له دې هم نږدې لاره ورکړي چې دا تاخیل او شوال ته نږدې خپلې کډې وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د پاکستان سمندري ځواک په مشره د ودرش ملکونو 15 ورځنی جنگي مشکونه نن د جمعې په ورځ په کراچۍ کې شروع شوه د پاکستان سرکاري میډیا وایي د دغو مشکونو لپاره د نهو هیوادونو سمندري پوځ خپل جنگي جازونو سره د کراچۍ ډاک یارد ته رسیدلی او د روس سمندري پوځ په دې مشکونو کې په لومړي ځل ګډون کوي د دې ترڅنګ په دې 15 ورځو کې به یو نړیوال سمندري کانفرنس هم کیږي د محمد عمران نور تفصیل اورو
د پرانستې دستوره په کراچۍ ډاکیارډ کې وشوه چې پکې د پاکستان د سمندري فوج مشر اډمیرل زکا الله هم موجود و د دستوري مشر میلمه وایس اډمیرل عارف الله حسیني په خپل وینا کې ویل چې د دې مشکونو مقصد خوندیتوب امنیت او امن دی چې ورسره به د هیوادونو ترمنځ یووالی او تفاهم ته هم وده میلاو شي
وی تھنک دټ اف دی ورلد سټاندز ټوګیدر دیر ویل بی ګریټر بینیفیټ فار آل اف اس
دا ګړو چې کناډا یو ځای ودرېږي نو دې ګټه به مونږ ټول ته وي دلته زیاتره جنگونه د خپل منځي غلط فهمي او د اړیکو د کمیله کبله شوې دي همدا وجه ده چې کله موږ تاریخ ګورو نو لبد مرغ زیاتره کیسې پکې د جنگونو دي او دغه جنگونه کله هم نشي توجیه کیدلې د جنگونو نو ورستو موږ دغه هیوادونو ترمنځ د یو بل سره مرستې هم ګورو او کدا د وړاندې نشوي وي کدا یو بل د په هولو هسې کړې وې نو ډېر بخوا او نن دلته د راغونډېدو مقصد هم دا دی کوم د پاره چې تاسو ټول ته مبارکي درکوم ځکه چې دا یو دروند او پاک لامل دی د دې مشکونو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې پاکستان د مشرق او مغرب سمندري فوجونه یو ځای تر غونډ کړل کوم چې یو خوشبینه ګام دی او داسې پاکستان د یو پل کردار ولوبو په دغه بیان کې ویل شوی چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د پیل کېدو سره به د پاکستان جغرافیایي حیثیت د منطقې د تقدیر بدلولو جوګه جوړ شي ځکه چې د نننی دور د خطرو مخنیوي لپاره د نړیوال سمندري فوجونو ترمنځ تعلق ډیر مهم دی د پاکستان د سمندري فوج لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د دې مشکونو لپاره یو یا ملکونو ته بلنه ورکړل شوې و د ذکر پاکستان د 2001 میلادي کال نه هر دو کال پس د امن مشقونو تابعیا کوي چې مقصد یې د اتحادی هیوادونو سره په شریکه د ترهګرۍ او نورو سمندري خطرو د مخنیوي هڅې او ورسره د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کول دي. د پاکستان د سمندري فوج د ویبپاڼې تر مخه لومبي جنگي مشقونه په 2001 میلادي کال، دویم په 2009، دریم په 2011، څلورم په 2014 او پنځم په 2015 کې تابعیا شوي وو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالله کاکړ اورو.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند نن مشالې ټولي چې د وزیر اعظم حدا ویل چې د کابینې پر راتلونکي غونډه کې به فاټا اصلاحاتي ریپورت وړاندې کړي سي. مقصد یې د دوی جذبات سړول دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی ویلي نواز شریف پرون په اسلام آباد کې دا خبره کړې او ویلې دي چې د فاټا اصلاحاتي ریپورت په اړه رواني خبرې بې ځایه دي. د بلوچستان د جالي دوانو کنټرول اداره وایي په کوټه کې په میډیکل سټورونو کې خرڅېدونکي شاوخوا 80% دواني غیر معیاري یا جالي دي. د دې ادارې سیکرټري ډاکټر امداد الله نن مشالې ته ویلي په کوټه کې د غیر معیاري یا زهرجنو دواینو خرڅولو په تور یې 33 میډیکل سټورونه بند کړي دي. د پاکستان د سمندري فوج په مشرۍ د 33 هیوادونو 15 ورځنۍ جنگي مشقونه نن په کراچي کې پیل شوې دي. په دې کې د چین، انډونیشیا، ترکی، سریلانکا، برتانیا، امریکا او جاپان او روس جنگی جازونه برخه اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیز او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا ترمنس په ټلیفون خبري سوي. د فوج اطلاعاتي څانګې نن په بیان کې ویلي دواړو مشرانو په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره په ګډه کار کولو هوډ څرګند کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دواړو خیز او سیمیزو چارو خبرې کړې. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي یاد مشران په بیګنوي خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د ترګي د ګډ ګواښ په وړاندې په مبارزه سره وشغېدل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روس رول د افغانستان د چارې پیچلې کړې دي. جنرال جان نیکولسن ویلي په دې هیواد کې د طالبان پر ضد جګړه ولاړ حالت ته رسیدلې. د ترکیې لومړي وزیر د امریکا استخباراتي ادارې سیایي له مشر مایک پومپیو سره لیدلی او د ترګري او منظمو جرمونو پر ضد په ګډه پر مبارزه کولو سره سلا شوي. د امریکا مطبوعات وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین د واشنگټن لپاره د روس له سفیر سره پر ماسکاو د لګول شوو بندیزونو په اړه پټې خبرې کړې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه کړې ده.
نن نئی بات ورسپانه خپل ادریې کلی کې د شورو پورس په پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې په افغانستان کې په شوې ترهګرۍ باندې خفګان ښکار کړې شو او دا په سختو ټکو کې وغندلې شو. د ادارې په وینا دا ډیره ښه خبره ده چې په کور کمانډرانو غونډه کې د پاکستان افغانستان تعلقاتو باندې غور وکړې شو. له دې وړاندې هم د روان کال په 14 جنوري د پاکستان اوس مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغان ولس مشر سره په ټلیفون خبرې کړې وي او په هغه وخت کې ورته هم ویلي وو چې پاکستان به د ترخګري د خاتمې لپاره د افغانستان سره ولاړ وي. ادارې وایي که څه هم پاکستان په خپل د ترخګري ښکار ملک ته او له سمودې راهسي د ترخګري خلاف جنگ کې بوخت دي، خو بیا هم تل په افغانستان کې د امن او کلاري لپاره هلې ځلې کوي او دا ځکه چې د افغانستان د امن سره د پاکستان امن تړلې دي. دریا اخری کلی کی اوس د ترهګری د خاتمه لپاره ضروری ده چې پاکستان د بین المللي رولۍ سره د مرستو پالیسی جاری وساتي او د دې سره سره افغان مشروالي له هم د امنیت وزخه جوړولو لپاره باید چې د افغان طالبان وړخت د مفاهمت لاس وغځوي او دارنګ د پلو د نظام خ جوړولو لپاره هم له پاکستان سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې اجرس پانه خپل ای دریا کې وای د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پر خټک په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې په صوبه کې د جاري منصوبو جاج واغستې شو. په دې موقع د وزیر اعلی وینا وه چې د سی پیک منصوبې تر لاندې په خیبر پختونخوا کې به وغټي منصوبې شروع کیږي. د ادارې په وینا له ډېر وخت بدا ویل کېدل چې په سی پیک منصوبه کې مغربي لار نشته او د دې لپاره کوششونه او احتجاجونه هم شوي. نو اوس چې وزیر اعلی د دې خبرې اعلان وکړو چې په دې منصوبه کې د خیبر پختونخوا لپاره وغټي منصوبې شامل دي، نو باید چې په دې زر تر زره کار پیل شي او د دې د مانیټرنګ یا څارنې لپاره یو غوره نظام جوړ کړی شي. ادارې آخري کلي کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا اعلان عملي کړي، ځکه چې تیر وختونو کې هم دا رنګ ډېر اعلانونه شوي خو عمل پرې نه دی شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې په پاکستان کې تر څو نه ورک کړل شوی یو فعال به بل اخره خاموشي ماته کړې ده، خو بیا هم په دې اړه سینې دی ویلي چې چا تختولې او څه ور باندې تیر شو. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یو مقاله کې ویلي چې په افغانستان کې د خیریه ټولنې آی سی آر سی په کارکونکو برید یو يرونکې جرم دی. بوریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو لنډی ستاسو در اوروي.
فرانس پریس خبری اژانس په خپل لیکنه کې کاږي چې احمد وکاس ګورایا د پاکستان په هغو پنځو فعالانو کې شامل و چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې تښتول شوی و. اژانس لیکي چې که څه هم احمد وکاس بالاخره خاموشي ماته کړه، خو بیا یې هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې چا تښتولی و او په دې دوران کې څه ورباندې تیر شوی دی. لیکنه زیاتوي چې نوموړی په داسې هیواد کې چاته لګوتې نیولو انکار کوي چیرې چې پر سخت دریځو او یا هم سیکیورټی اسټبلیشمنټ نیوکه کوونکي په نښه کېدای سي. احمد وکاس د نورو فعالانو غوندې په پاکستان کې پر مذهبي سخت دریځو او د پاکستان پر سیکیورټی اسټبلیشمنټ نیوکه کولې. خو د اژانس په لیکنه نوموړي اوس په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده چې دی چا تښتولی و او د بند په موده کې یې څه ډول چلند ورسره سوی و. فرانس پریس خبری اژانس په پاکستان کې د مذهبي سخت دریځۍ مخ پر زیاتوالي ته په اشاره لیکي چې هلته د بې ثبوته تورونو پر اساس تشدد کیږي. اژانس زیاتوي چې په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي بې ثبوته تورونو له کبله له 1990 کال راهیسې د وکیلانو، ججانو او فعالانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې په افغانستان کې د خیریه ټولنې آی سی آر سی پر کارکونکو برید یو ویروونکی جرم دی. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا استازي بیراج پتنیک د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. بیان وای د داسې یو سازمان غړي په نشه کول بدترین جرم دی کوم چې له مجبور خلکو سره مرستې ته خپل ژوند وقف کړی وي. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان په شمال کې د خیریه ټولنې سره صلیب شپږ کارکوونکي ووژل سو. بیراج پتنیک ویلي د افغانستان حکومتي چارواکي باید په سمدستي توګه دا پیښه وپلټي او لاس لرونکي د عدالت منګولو ته راکش کړي او سزا ورکړي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی او هغوی باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا اپیلونو عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه امر بیا په ځای کول رد کړي، په کوم کې چې امریکا ته له وو هیوادونو د خلکو په ورتګ لنډمهاله بندیز لګول شوی. ټرمپ د ولسمشر له دندې سنبالولو وروسته د وو هیوادونو په وګړو له دې کبله د بندیز امر جاری کړو چې د دوی ورتګ د امریکا لپاره ګواښ زیږوي. خو ججانو ویلي د ټرمپ د حکومت چارواکو داسې هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د دې ولسمشریز امر اړتیا په ډاګه کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې احمد شاه اعظمي یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو عدالت پر درو ججانو مشتمل جرګهګۍ د پنځشنبې په ورځ په یوه خوله پریکړه وکړه چې د ولسمشر ټرمپ د امر ځنډول به پر ځای پاتوي او هغو سفر کوونکو ته به امریکا ته د داخلي اجازه وي چې مخکې بندیز پر لګېدلی وو. دا مسله اوس شاید د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ ته ولاړه سي، هغه ځکه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ دې پریکړې ته په چټک خبرګون کې ویلي په عدالت کې به سره ګورو، هغه ځکه چې د ده په وینا د امریکایي ملت امن په خطر کې دی. نوموړي دا پریکړه رد کړې او ویلې دي چې دا سیاسي انګیزه لري. دا پیلونو د عدالت ججان ویری د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت چارواکو داسې هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د دې ولسمشریز امر اړتیا په ډاګه کړي. د ټرمپ انتظامیه اوس څوارلس ورځې وخت لري چې د ججانو د دې پریکړې په ضد اپیل وکړي. ججانو د حکومت دا خبره رد کړې ده چې ګواکې عدالت د ولسمشر د تګلارو د جاج اخیستلو واک نه لري. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري پر 28 نیټه په یو ځانګړي امر کې له ایران، عراق، سودان، سومالیا، لیبیا، یمن او شام څخه امریکا ته پر تلونکو سفر کوونکو لنډمهاله بندیز ولګوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د امریکا د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر مانی چارواکی وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. تفصیل د فریب ظاهر په رپورت کې دي.
دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی وویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دواړو هیوادونو د لانیج دیوالي سبب وبلله. دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دواړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر دفتر په ویلامی کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول دنده نه و پیل کړې پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به له افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
داوا فریبا ظاهر تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ڈی پی ای خبری ایجنس په برتانیا کې د شریعت کونسلو کارته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي کسام دغه شریعت کونسل د مسلمانانو د روزمره ستونزو په اړه د سوالونو جواب د اسلامي طریقې کار پر وړاندې ورکوي. خو په سیمه کې د طلاق شرع لا زیاتې دو سره سم یې زیات کاروس د طلاق لپاره له دین سره سم اسناد برابرول دي. ایجنس لیکي دغه کونسلو ته زیاتره هغه خزه مخه کوي چې وار له مخې د برتانیې له قانون سره سم طلاق شوی وي هو غواړي چې په اسلامي طریقه طلاق شي. د مقاله مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي په برتانیا کې د مسلم لا کونسل نومي یو شرعي شورا یو له هغو کونسلو ده چې د لندن مسلمانانو ته خدمتونه ورکوي. دغه کونسل د مسلمانانو د هغو مذهبي مسلو جوابونه ورکوي چې هغوی یې د روزمره ژوند په اړه په ټلیفون یا ایمیل کوي. ایجنس وایي د دغه شریعت کونسل زیاتره کار ښځو ته د طلاق لپاره له اسلام سره سم قانوني اسناد ورکول دي. ایجنس لیکي د طلاق په مد کې د کونسل په خدمت دغه هیواد مسلمانانو په ټولنه کې تورونه لګول کیږي چې د کورونو د ماتولو حوصله افزائی کوي. ایجنس وایي د برتانیې د قانون لاندې ځینې طلاقونه ورله مخې شوي وي خو بیا ځینې کسان دا ګڼي چې د واده ختمولو طریقه باید له دین سره سم شي نو ځکه بیا د کونسل ته مخه کوي. ایجنس وایي ښځو ته د یو فارم ډکولو سربیره د 225 پاونډو فیس ورکول وي چې وروسته بیا خاوند ته نوټیس ولېږل شي. د دریو نوټیسو پس کونسل واده ختمولی شي که د خاوند ورباندې رضاوي او که نه. ایجنسی کې د شریعت خلاف کمپین کوونکو ډلو د قانون مساوي نظامونو باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. خو د مسلم ویمن نتورک مشره شایسته ګوهر وایي ښځو ته د داسې سهولتونو ضرورت دی او د شریعت کونسلو په غوښتنه کې زیاتوالی روان دی نو له بندیز سره به ښځو ته مشکلات ورپېښ شي. د مسلم لا کونسل یو چارواکي شاهد رضا وایي د کونسل کار دا نه دی چې ښځې واپس خپلو خاوندانو سره په یو ځای کېدو رضا کړي ځکه چې کله دغه ښځې دوی ته ورځي نو وخت پرې تېر وي. ایجنسی کې اصل مسله هغه وخت مخې ته راځي کله چې خاوندان له طلاق انکار کوي او له ښځو سره هیڅ قانوني لار نه وي، نو ځکه بیا ښځې مسلم لا کونسل شان شرعي کونسلو ته ورځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
یوازی میڈیم ویوز نه بلکې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب او مذهبي چارو لپاره د دینی عالمانو لس کسیزه بورډ جوړولو فیصله کړې ده. د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د پنځو اسلامي بورډونو د رایو ځای کولو لپاره هم کار روان دی. مذهبي ګوندونو د صوبایي حکومت د دې ګام هرکلی کړی، خو د مذهبي چارو پوهان وایي چې باید د مذهبي علما بورډ د تعلیمي چارو پوهانو سره په ګډه نصاب جوړ کړي. تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن وایي چې د دینی عالمانو لس کسیزه بورډ کې د اسلامي فرقې ټولو مسلکونو استازي شامل دي او دوی با صوبایي حکومت ته مذهبي مشورې هم ورکوي. صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال اړو ته ویل چې په ځینو مهمو مذهبي موضوعاتو د ټولو مسلکونو دریز معلوم کړي او په صوبایي کچه د اسلامي نظریاتي کونسل جوړولو کار هم کوي. د ویل
کمیټه دا چې موږ یو نظریاتي کونسل د صوبې په لور څنګه یو مرکز کې نظریاتي اسلامي نظریاتي کونسل دی، دا شان په صوبې کې موږ غواړو یو نظریاتي کونسل دا غیر دغه لپاره موږ دا کړې دي او دا پنځه بورډونه دي دلته کې اسلامي پنځه د هر بورډ نه موږ دوه دوه ممبران اخته دي، څو کسان یو کمیټه وي، پای کې به چیف خطیب ومي، پای کې به د محکمې تعلیم ایکسپرت ومي، دا غیر به یو دغه موږ جوړ کوو دا مسلې چې موږ تکمه راتېږي دا مسله سره بل مسله راتېږي، نو موږ ته چې دا بورډ الریډي کانسټیټیوټ
صوبائی وزیر ویل چې سکولونو کې د قران مجید ناظره او ترجمه د لازمی ګرځولو لپاره د دینی عالمانو نظر هم اخلي.
احکامات چې کوم دی لکه سورته بقره کې دا په نورو سورتونو کې دي دا موږ په رستی بار کې پرده غوینه موږ دغه غاسو شریط اور چې تاسو دې کې موږ تختل رائے راکې چې موږ لا نصاب په کومه طریقه باندې ما کریکولم چې دغه د اسلامیات د موږ برابر کو ترجمه قران دا.
بلخو د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند ویان مولانا یوسف شاه وای چې ټولو عالمانو د دې ګام ستاینه کړي او د دې بورډ لارې به په اسانه طریقه د ټولو مذهبي معاملاتو حل روباسي. نوموړي د اقلیتونو د نمائندګۍ په اړه ویل
بالکل موږ خو دا لپاره دا کمیټې جوړ کړه چې هغه د نصاب جایزه اخلي چې هغه کې د څه هم حق تلفي ونشي او نه د اسلام خلاف څه قدم پکې واخیست شي، دا چې جامع نصاب تیار کړلی شي چې هغه واقعتا د پاکستانیت باندې دلالت کوي، هغه په
خود مذهبی چارو پوهان وای چې د دینی عالمانو بورډ جوړول یو ښه اقدام دی خو باید دا عملی هم کړل شي. کارپور ډاکټر قبله ایاز وای چې باید نصاب د صوبایي حکومت پر ځای ریاست جوړ کړي چې ورته آئینی تحفظ وي او طریقې کار هم ورته وي او هر پنځه کال وروسته په دې کې بدلون پکار وي. د دوی په خبره د نصاب جوړولو په برخه کې د تعلیمي چارو پوهان هم شامل کړل شي.
داو ګلیاس تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت شوه د هفته وار مزایې پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته امان الله ناصر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران ولای وی خوانه یخنه کول پکړو او لبلی خوانه لوډ شیډینګ بر پکړو او ریډونکو لدری می خوارا اور سه دې ګورګین مرچکه د ډیرو تکلیفي خبرونو سره پدې هله یوچ پیس ټوپونو کې به موږ لیټ شوي نه وي، په اے ټی ایم کې به موږ کیش بند شوي نه وي، په کچېرې کې به موږ کیس اوګد شوي نه وي، د آی ایم ایف په تلک کې به موږ دیس لوټ شوي نه وي او په ایرپورټ باندې به موږ سوټ کیس اورک شوي نه وي. نو ګرانو کله د وام سای سره په جنگ، کله د بلم سای سره په جنگ، کله د دریم سره په جنگ، کله د سلرم سره لاس په گریوان ملګرو دعا دا کوم چې په عدالت کې به د پاجامه کیس په ضد کې راغلی نه یاست. په روډ باندې به د بی بریکا او اناړي سایکل چلوونکي سره ټکر او بیا به د بی بریکا ریل گاډۍ و مخته چیر شوي نه یاست. د داسې ریل گاډۍ مخته چې ډرایور یې ویدوي او سیګنل والا نشوي. بیا دا دعا کومه چې په روډ به روان روان په اوږد سوچ کې تللي نه یاست، او که تللي یاست نو بیا به د داسې کمبې څنګ ته کېنستلي نه یاست چې کرنټ به پاس په تارو کې نه لاندې په کمبه کې را روان وي. په باتروم کې به د هغه بالټې په اوبو لمبېدلي نه یاست چې د غلا د بجلۍ په راډ ګرمېږي، او کله کله لمبېدونکی وهم بیروي او وې هم لړزوي. د دې نه پس ته مې دا دعا ده چې په باتروم کې د صابون د لګولو نه وروسته به په نلکه کې د اوبو لوډ شیډنګ شروع شوی نه وي. نو ګرانو، د ملک ناپرسان د رنګارنګ ستونزو په مابین کې راګیرو شوګیرو دلګیرو اورېدونکو، کیسونه ډېر شول وکیلان لګ، جرمونه ډېر شول پولیسان لګ، بمان ډېر شول انسانان لګ، انسانان ډېر شول باتینګړ روټې او ټېپران لګ، پښتانه ډېر شول رحمان او خوشحال خان لګ. خوشحال خان بابا وای چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي پشمار دی، او ګورګین بیا دا وای چې نسوار کوي هزار دی، د بیړې کسان پشمار دی، چې جګړې کوي هزار دی، د جرګې سړي پشمار دی. ځکه خو ټول کچیرو ته روان دي او هلته سرګردان دي. ځکه نو دا وخت مونږ سټوډیو ته بلنه ورکړې ده یو دوه نمبره وکیل ته، او تاسو شاید خبر نه یاست چې دوه نمبره وکیل پیدا شي نو بړنګ شیطان په جړا شي، په تړو او په واویلا شي. ولی څنګه راشي چې دې دوه نمبره وکیل ته ورشو چې توتکی هم دا وخت په چکر کې اچولې ده. څنګه وی ګورې؟
هلو وکیل صاحب، سترګې خلاصې کا، دا ژوندې خپرونه دو.
اوهو چپ شه، زمون ګټه په ژوندو کې نه بلکې په مړو کې ده. تم ویده شه چې یو دوه درې سره مړه کې بیا به کیس چلو.
وی وی وی، دا سړی څه یی په مړیو کې بیا څنګه ګټه دو؟
اے بے وقوفی، چې ته اوس را ولاړ شې د ګورګین مرچکي سر ور مات کې، یا یې په پوزه کې په سوک ووایه د پوزې نه پټاټه ور جوړ کې، او بیا هلته کچارې ته دواړه راشئ ماته، نو به بیا څه کېږي؟ مجسټریټ صاحب به درته وایي هلکه یو د بل نه بخښنه وغواړي او ګوري چې آینده جنګونه کوي. په دې ټوله سټوري کې د وکیل څه ګټه ده؟ او که ته را ولاړه شې ګورګین په توپنچه ولې؟
دا څنګه خبرې کوې؟ چپشه مړه شرمېږې نه، زه او توپنچه مو تر ننه پرې څوک په الوچا نه دی ویشتی.
مثال در کوم بې وکوفي، ته فرض که تا ته توپنچه په لاس راغله او تا ګورګین مرچکی وویښتو، بیا به څه کېږي؟ ته به تښتې، ظاهره خبره ده. پولیس که ویده نه و هغوی به درپسې وي.
هو هو هو، ته خو داسې خبرې کوې لکه چې ایمو پولیس چې د رښتیا او پولیس وي. ته مو ته دا وایایا، پولیسو ته ننه پرې بر وخت کاروایی کړې دو؟ په مجرم پسې منډه والې دو؟ یا یې مجرم نیولی دی په وخت باندې؟
اوهو بیوقوفی، هغه په مردانه مجرم ژر نه پسې کېږي. د زنانه مجرم په باره کې خو ډېر ایماندار دي، بلکې د زنانه مجرمانو خو تابعدار دي. فوراً په پسې شي او گرفتاره کی، او بیا چې هغوی تا گرفتاره کی او څوارلس پنځلس نور کیسونه هم ستا په کاته کې درواچوي، دا یې انلی دي ملګری کی، د انکیون ټارګېټ کیلر دي کی، پولیس جلا شي، رینجر جلا شي، د مقتول کورنۍ جلا شي، او بیا چې ته ماته راشي نو ته خبره یې چې زما فیس به کم ځای ته رسېدلی؟
څو ته به رسېدلی وي دای تو فیس؟
دا نو وایي چې هله به خبر شي چې تالو جبې ته ورشي، چې ته یو وار د وکیل په تلکه کې بنده شي، یو وارې پولیس شي، بیا وکیل شي، او بیا په جیل کې جیلر شي، په حوالاتو کې مچر شي، د پیښې په ورځ ګاډه په ګرمۍ کې پنچر شي، او عین د فیصلې په ورځ د جد صاحب وفات خسر شي، نو هله به خبره شي چې د سیر نه څو پخېږي، په جیل کې کم دال استعمالیږي، او چې وخوړل شي نو په ګیډه کې څه څه کېږي.
توبه توبه، خلوی دې تاسو د غضب نه خلک وساتي.
ټیک وای، الله دې ستاسې د رپورټرانو له مصیبته هم څوک ساتي. وای په سترګو کمزور ډرایور، په عقل کمبخت لایر، په ایمان کمزور رپورټر، په غصه رینجر، اوور ایکټر، دروغجن رایټر او کمیشن خور منیسټر، د دین دی الله انسان سات.
آمین. زه یوه بله پښتنه یې تونه کوم چې دا تاسو کیس دومره اوږد ویلی شي، ادې فیصله ویلې زر نه کیږي.
ولې زمونږ په رس کې لته او د صاحب په کمیشن کې ګرګټه ور وهې؟ مړې چې کیسونه اوږده نه شي، زمونږ راکان خوار خسته نه شي، په کلي خارونو او روډونو او ګلیو کې جنگ او پډه نه شي، نو مونږ به څه خورو او څه به سټو؟
ها، نن سبا دا سیاستدانان په یو بل باندې ډېر کیسونه کوي، ستاسو خو به ډېر خوارا مازی وي.
نه مړې، په هغه کې زمونږ څه مزی وي؟ دا هغوی خو خپل وکیلان دي او خپل پولیسان دي، مونږ خو بس ناست یو دعاګانې کوو چې یو تربور بل تربور ووایي، د موټر سایکل بریک فیل شي یو مزدور ووایي، زوم خسر ووایي، صاحب خپل ډرایور ووایي، پکوړې والا یو ټریکټر ووایي. هاو، دا غریب غربا چې نه په قانون خبر وي نه په ضمانت پوهېږي، ا دا رنګه مرغه چې زمونږ په لاس کیوزي، بیا نو خوند وکړي. پاتې شو سیاستدانان، هغوی به مونږ ته سر راکړي. په هغوی خو دومره کیسونه دي چې اوس اډو کیس سر باندې کوي نه، هغوی خو کیس پروف هم شول او ګیس پروف هم شو.
ها، دا کیس پروف خو صحیح شولو، دا ګیس پروف بیا څنګه شول؟
منه د انسو ګیس خبره درته کوم، پاره جلسه کې انسو ګیس، پاره درنه کې انسو ګیس، اوس خو مونږ د ګیسونه تنگ رالو، ګیس اډو سر نه باندې کوي.
نه، ته مو ته دا وایې چې مو په ملک کې د سیاسي کیسونو فیصله ویلې زر نه کیږي.
د سیاسي کیسونو فیصله که وشوي تو تکو، نو سیاست به څنګه چلیږي؟
څه مطلب؟ زه پوه نه شوم.
ته خبره یې، په لیبیا کې په یو زمانه کې قانون و چې په چا باندې بام کرپشن ثابت شو، نو داغه هغه کور چې په هغه پیسو به جوړ شوی و، هغه ګاډۍ او نور شیان چې به د کرپشن په پیسو رانیول شوي و، هغه به ټول ړنګ کړل شول او کور به یې بلډوز کړل شو.
اوهو، مړه ته د لیبیا کیسې موته ویلې کوې.
ما وی که دلته هغه قانون راغلو او فیصلې په میرټ وشوې، نو هلته خو به کورونه بلډوز شول، دلته به ټول سیاستدانان بلډوز شي، بیا به درنې څوک کوي او جلسې به څوک کوي، پډې به څوک کوي، د چا به مونږ ضمانتونه کوو، او چې ضمانتونه نه وي نو څنګه به شاپینګونه کوو؟ بس تو تکونو کان جنګوه چې شروع شي جنګونه او ډک مو شي جیبونه. هاو، نوکی نوکی جنگ یې کې، نوکی نوکی جنگ یې کې، نوکی نوکی جنگ یې کې، نوکی نوکی جنگ.
نو ګرانو او پتانو او کچیرو کې د خپلو تربورانو پرا نړیدو او جړېدو مصروف اورېدونکو، د پښتو یو متل دی، وایي دوه به سره جوړ شي د درېیم دي مخ تور شي. دلته مخو نشم ویلی، کوټ او پتلون ضرور توریږي. نو دا وخت یو ډیر ښه او نیک وکیل په سټوډیو کې موجوده دی، که تاسو هم څه کیس لرې، دی به مفته او جفته مشوره درکړي. ټلیفون راواخلی او زنګ راووی، نمبر تاسو ته معلوم دی، 000 او شونه شونه شونه.
وکیلا، اے وکیلا، و مړی که ژوندی یې، تا ته وایمه، پرون زما سړی پر سینډل وهلی یمه، کیس پر کومه.
په سینډل یې ولې وهلی یې بیبی؟
په اصل کې چې کله ماته غصه راسي، نو ما خپل سړي ته ویلي دي چې زه به دې په سینډل ولمه او ته به سینډل بیرته راکوې. پرون چې ما وویشتی، نو ده سینډل بیرته راوغورځولی او په غلطي کې یې زما سر وویشتی او باره یې سر رامات کوي.
یاره بالکل صحیح وای، راشه چې د طلاق کیس پې ولګوم. د دې ډرپوک سړی نه دی چې څومره ژر ځان خلاص شي هغومره به ښه وي.
وکیله، زما څلرم نیکه د ننه څخه یو سلو شل کاله وړاندې یو کیس کړی و، درننه چګیږي د خدای بنده.
په یې ترې نه وباسه، نو به ودرېږي، د هغه علاج دی. هاو،
دا په یې بیا څنګه ایستل کیږي؟ دا مستري چیرې دی؟
ولې دا زه درته اناړي ښکارم، ته پیسې جمع که، په یې ماته را پرېږده.
تو څه رښتیا وایې؟
ولی په دې سیاستدانانو چې یو سلس کیسونه جوړ شي او بیا د هر کیس نه ګیس جوړ شي او پور والوزي دا څوک کوي خبرې؟ وکیل. هو پام کوه، د کیس نه که ګیس جوړوې نو هم ووایه، او د ګیس نه که کیس جوړوې نو هم هېڅ ګرانه خبره نه ده. هو پام کوه چې بل ځای لاړ نه شي، سپین به تور کم تور به سپین، زما نوم دی ایډوکیټ لونګین. هاو پام کوه.